Zengini bardzo ogólnie.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست قدر مون اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همداراس په دوهمه نیمه کې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتر مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه مؤسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوي او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن د سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیره ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوی دی چې د دې هیواد لخوا د دوو خوځنده روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په څلورو پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 14,500 ډیر کسان وژل شوي، 3,400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6,800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوي، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سې شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. برتانیا د تیر پر ضد لی جمهوری نظام د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. د لیمیل رسپانې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې د وایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز د لیمیل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنې ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2006 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر و، اوس مهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده، خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړي، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنکړل. د جرمنی د خبری اژانس ڈی پی ای د راپور لمخه د ایران مشران هلمند چې ل روسیې او چین سره اړیکی به پر لویدیز د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز را کم کړي او د هواد ل دفاعي سکتور سره د همکاري په برخه کې به نوې فرصتونه رامنځته کړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې مېرمنې چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوي دي وایي نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي.
ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي.
په همدې حال کې ل زلزله ځپلو سره د مرستو عملیات روان دي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له پاکستان غوښتي دي چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ وځنډوي. د رغنیزو چارو ځینې متخصصان سپارښتنه کوي چې زلزلو ته په پام د کورونو په جوړولو کې باید د خوندیتوب اصول په پام کې ونیول شي.
اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي، د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړي ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سر دغه سي ټول ړنګ شوی دي.
نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموک راګله ازادي رادیو اوري پامکړې د دې خبرونه لومړی مطلب ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې وایي چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي او نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي. یو شمیر مېرمنو چې د محل په روغتونونو کې بستر دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نور نو هیڅ څوک نه لري. ځینې رضاکاران هم وایي په دې ولایت کې ډېرې ښځې بې کورنیو او بې سرپرسته پاتې دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنۍ شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوي چې دلته چا راوړي، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي. دې ته سپتمبر په درېمه له روغتون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړي زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه داسې ځایونه مخوږ دي چې نارینهو ته مې نه شو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي. د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللې وي هغه د مشکلاتو به څه ووایي. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړې دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او څه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوې دي. نثار احمد احمدی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
خزو مشکلات ډیر زیاتو په شف خانو کې چې موږ لړو اکثره د سې خزې وی چې هغه بيخي په وازي نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي سې هټمونه ساحه ته رسیدلی چې کتلې ده سیاسره ده او ناروغه ده ارتي لدی درملو ته اما غزې نه راجګه کړلو سې تامې تر سوال له اوس په سیمه تامه کې پرته ده نو سوکا ته پیژنې نه دغه په واز لري او که سو کوخه چې ځفلانی کلی ماغه کلی ټول د منځ ته لې منګ نه پویږي چې د دې د سرپرست څنګه پیدا کو.
د یکشنبه د اگست 13 د شپې نو وخت د ریختر په کچ شپک درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درنه ځانې او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1,345 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3,394 تنه ټپیان شوي دي. د د پوینا 15,412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټره فوزیه نعیم چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي، د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقي، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمو سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د تیوي او اوادسو په امان کې وي په دې چې دوی خپل سرپرستان تلاسه ورکړي دي
تیزی کې خو کار خبره ده چې ضرورتونه ډیر زیات ده لکه خوراک اسخا یعنی د هوبو کم بودشته ضرورتونه ډیر زیات ده خو مونږه چې ارزیابي وکړل او عملی ده شلتر یا خیمه ته ډیر زیات ضرورت لري په دې چې اکثره کورونه نه لیدلې ده او کوم یو چپاتې ده هغه
کنړ ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسیدلې او خلک له سرپنه پرته ژوند کوي هغه وویل د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي دغه ادارې د سپتمبر په 3مه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپنا پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې ماشومان ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په راروان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي
د کونړ ولایت د زلزله ځپلو مېرمنو د وضعیت په اړه راپور مو اوریده د هیواد په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات له هم روان دي د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ډیری سیمې تصفیه شوي خو د مزار درې په ګډون په ځینو سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له کبله په کې د ژغورنې عملیات سخت دي له هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي
طالب چارواکی وای په کونړ کې لا هم د ژغورنی عملیات دوام لري د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي ک څوم په ډیرو سیمو کې د عملیات پای ته رسیدونکو دی خو په خبره د زینو درو په لورو پرتو باندو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي لامل پکې د ژغورنی عملیات سخت لا هم د قربانیانو لټون دوام لري
په دغه جغرافیه سخت او شرایط سخت دي په دغه خاطر بعض سیمو هم لا پاتې دي نو دغه یو ستونزې ته مخ یو چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعت د خاورو لاندې دي هغې ته رسېدلي د خلکو ډېره ګرانه ده 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل دي
د ریختر په کچه 6.1 درجې دي زلزلې د اګست په 1 شمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لای هم د کورنۍ ځینې غړي ورکتي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو ځانمن شوی میر محمد ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي
د اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي شهیدان ډوب دي وسپر لا کومه پته نه ده لکه کوم امر سم وسه کیږي ورو راځوي کنه ګندې شنو جوړ غپراتی نو وزه ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخې مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل مو دي چارواکو تم سری و دا څوک عوام روان دي تم سری و شهرورا تاسو هم سم درد دی وګم
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو سیدونکو خان محمد چې دې هم په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي
یو زه روغ پاتې نه ده او ټول کورونا ډنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي هم مونږ ته مواد غذایی د دې حشد ضرورت ده ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي کورونا یې اړنګ شوی دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړي خو زلزلہ ځپلو وای سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وای په کونړ کې د زلزلې لامل ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو او بو او سرپناته جدي اړتیا لري دغه سازمان د سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې لامل د پاک او بو سرچینې ګډې وډې شوی او په ځانمنو سیمو کې د ناروغي او د خپرېدو ویره ډېره کړې ده په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه اتصاروي لمنځتللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغي او د خپرېدو دو ویره موجوده ده دا سازمان په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي د زلزلې لامل د 0.1500 ترمن ساروي او 1500 هکتار کروندې لمنځت للی دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچسیار په یو بیان کې ویل چې د غمرګونی زلزلې بشپړ کړلی لمنځه وړي او د امحال ګڼ شمیر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا ویلي د غمرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزي او کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو لامل له سختو ستونزو سره مخ دي دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په اومه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکې یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخې د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د وی جاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارتلرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هواد پولیسو د جمعتونو لالارې ورته د غلطه د وسیدو لپاره 15 نور ورځې وخت ورکړي. خو دوی وایي دومره لاند او تنگ وخت لدې زیات د تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبرې په پاکستان کې لسیز ژوند او پنګونه کړي او په دومره لاند وخت کې دوی نشي کولای خپل ټول اشتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي رادیو ته وویل
شان مار مزل تړلې دي اسړي بس پریشان دي. کراچي افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دا 1500 وخت اوس کې خلک پریشان ناشې کاروبارونه نه کوي بل غوټه تړلې دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
وو سه 1500 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي موږ په دا یو میاش په 1500 ورځې کې مونږ څنګه وځو. مونږ دلته 1500 کال کېږي مونږ کورونه دلته پاکستان ته راغلي کور مو جوړ کړی دی باندې یو روپۍ مونږ ګټلې دا غو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو او اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو.
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اگست په 1 پایته رسیدلی. پاکستان خبرداري ورکړی چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې یو ور بیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته پکتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نو موري ویلي چې دا به د یو مهربانه غونډیتوب نه خا واجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزلې ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي هغه د مخه حادثه کړي چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترسو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نو موري دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزلې ځپلو لپاره یې قهوا ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی ویلي ورسته زلزلې هغه هوا د غزمن کړي چې وار لمخه د بی ځای کېدو د خړو د نخوندیتو پراخه وچکالی او لګاونډي هوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراستنېدو لستونز سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلان کې ویلي د دوی کارکونکو لنور بنسټونو سره یو ځای په ځانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنې مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نور هوادونو په ګډون هند، متحده عرب امارات، ترکیه، انګلستان، اروپאי اتحاد او ایران لا د مخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې داګس په 1.5 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځ ولایتونو کې 1,432 کسان مړه شوي، 3,433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې د درنې مرګوبلی او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وای د کونړ یو شمیر زلزلې زپلوسیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوی او ان لډیرو لمړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوی. په دې اړه تفصیل سنا کاکر اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یک شنبه د شپې زلزلې لپینځه زرو ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول و. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه و شوې.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیګي ډبر یو د بل د پاسې خي دی او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلې بڑا غوړه کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سر دغه سي ټول ړنګ شوی دي. هله دا چې دغه سیسمو سرکونه تیر شي او خلک لک تر لګه عصري ساختماني موادو ته لاسرسي پیدا کی.
د ودانی سو چارو بل پو او پتی جمهوریت نظام کې د جلال آباد خاروال انجنیر اباسین بهیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. خاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې هم دا ستونزې شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانی سو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په د متاثر شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا دی ور سره د سیمټو مصالحه وکړي او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی بیا هم کچرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سينورین رامن سن شي.
خاغلی بهیر د هم مایه کده چاوبس کې دینو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره ای له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنې داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیره غیزمنې شوې سیمې غرنۍ دي. د موټرو لارې نه دي ورغلي. اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو خپل لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ستر سره کولی او له همدې عملان د ژغورنې او مرستو رسولو په هیر هم مرتستونکو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمیر خلک له پراخي بیوزلې خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشټون سره مخ دي او ورته چې په کوم امکاناتو ځان ته د ژوند تیرولو لپاره یو جونګړه جوړه کړي. د سادهباد خاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکی دی وګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولې او په خبره دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوی وو خو نو موري ټینګار کوي چې نوې کورونه به معیاري جوړيږي.
دا کورونه چې تخنیکی فلاوا غیر معیاري کورونه چې نه پکې سیفو او نه پکې سیمټو او زړه کورونه او داخلک کورونه چې معیاري جوړيږي دا غوي وسم نه لري. او زمونږه اسداباد شاروالي او همدارنګ شارسازي همیشه خلکو ته په هاوه ور کوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکی فلاونه شارسازي او د شاروالۍ سره تاسو مشورې ګټ کوي او دا پیر چې داخلکو د پاره کمی آبادی نه جوړيږي نو دا به معیاري او ان شاء الله سم جوړیږي.
د یک شنبه په شپه وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه خودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسد آباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سخت زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر یو زلو څلور سوه یوولس تنو ته او د ټپیانو شمېر درې زره یو سلو څلور ویشت تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې پنځه زره څلور سوه دولس کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې دولس تنه مړه شوي، درې سوه یو ویشت تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کګل نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر مون اوریدونکو د دې د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطلب غواړي چې په تفصیل سره ورینه د ازادي راډیو ویب پانه ته ورشي دا مطلب وګوري او همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطلب تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ ازادي راډیو دات کام او ازادي راډیو دات اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. په کونړ او ننګرهار کې د خزینه ډاکټرانو کمښت احساسېږي. د زلزلې مصیبت ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډیری زیانمنې شوې میرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای میرمن یی چې امیدواره و د زلزلې پر مهال د ویر لاملای ماشوم ځای شو. نو موږ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لاملای د ناروغې میرمنې سم درملنه ونه شو.
د نن امر شو لرو غلاس ټول سره مخ شو چې منډای والي د امنارنګ تګلارې ترې د پدې یو د نقصانات په اړه خبرې دي ماشوم لپاره یو دولتي شپانه په لاوي دا ارمدا وزیر چې دا خزینه ډاکټرانو کم بوتي امنارنګ د وی نو دې کم بوتي خزینه ډاکټر
د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سم درملنه نکېږي. هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د حقي د کور د چت ته پریوتلو او لامل د حقې د نیا سخته ټپې شو اوس د ولایت پر روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی. د هغه د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي. زه نه پوهیږم چې له چا څخه مرسته وغواړم.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپان په بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابل طبي ډلې سیمې ته رسیدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نترسترګو کیږي. هڅه موږ چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانیدو. پام دې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاړه څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشته والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او دین علاوه نور ډېرې ستونزې وي. نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده خو به هم کمې شته.
دا په داسې حال کې چې پنګرار او کونړ کې وشمیر سیمایزو رسنوي په ورستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزله کې ټپيانې شوی شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوی. رسنوي پنګرار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپاد رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد خار شاو خاصی میاده شوی د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ شو بلواړه ولا. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسداباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګر ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوی او لک تر لګه 3200 وخت نور ټپیان شوی. د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشبګم ټولګیو پورته طبي د کړو په غړون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکې کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 اویا 2140 13,850 او 15,840 کلو هرتز اوریدلای شئ. د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراند دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې.
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب. کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبه چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغه هلته د ماتا کلا خواته، تاسو ته به معلومه یې هلته ولا. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کې. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسي ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط ډسپلین او شرایط.
په دې عربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دې څو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریا اخیستل کېده کریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را او اتلال تا با طول سیمپون اللہ دول سمنا تر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زان تا او عزیری با خستل که دل او رستلیغن بی را پور مرکاولو اغا دی طولگی سیمپ میشی چیو بیا با بالیغن او تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته دا موږ بوتلو اول ته به مو سپورتي حرکت کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا الوګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه شي سبزیجات دغه ماشام
لخوابی گران سب که تاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نیسه که هم وم باوجود دی چې هغه تا د مکتب لیسی متعلمین و یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغي عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست زمنان آلتا یوا کتاب پروشی و دا دی پلازا وطل مخامخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کام آغا مالی که یا معلیم بلو یا سر معلیم بلو آغا بزا مپیجندلم و بیا بیدینی کتاب نم دا اسما تراک ول ولدگو سر زمال آول سخا علاقه ول او دغه حکله به ما ځینی بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات و مجا یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکاو، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمنصف شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
وبخشئ ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدي زه به د دوی مظاهرو ته هم تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دا پارک کې زه نګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې. بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه دا د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتیږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو. نو هغه بیا ته په سلمانی کې سر جوړاوو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر دا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سای منصب است با کار دارم. آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دای گلو، وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلار سو من سید زقا چی دو بیشتان اصلاح کل سر روان رو، وای چه خبری دی مالده هستی خبری دی دا سی او عزیدی دا دا دی افغانستان پا حقلا دی سیاست پا حقلا یو چه سر روان جدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي. په دغه حق له ما ورته وویل، نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا دی او دا دی، وایي وو. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا سه دی ظاهر شاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل. هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاش میاشت
خوشبوي سمونې
مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم بیا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه او بخشی زما مطلب دا و یعنی احساسم څرنګه و یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړی.
موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم او استبداد به ورک شي، دغه خواري او غریبي فخر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته دې خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته.
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2005 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلودم او راضي
وم. نو بیا وروسته وبخښه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو
دلتا گران صاحب دلتا بیایو پشتنه تاسو مخکې وویل سي دي ظاهر شاه دي حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي، او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایي چې خلقیان ملامتو، بل وایي پرچمیان ملامتو، بل وایي چې خوانیان ملامتو، بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو چې چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او کنه؟ د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم او استبداد و، همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخښي. اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبرې راډولې، او که چیرته مثلا دیتا څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو، صدارت ته رسیدلې وو، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي؟ نه راز د اړنګ کې بل نسام راولي.
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولې شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي اوسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نه سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ځینن دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او وجه ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق دي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په کارګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه ستاسو وایي چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، در ما سر وسن موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود. مثلا یوا خاطره را خیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی او ویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویل چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ول، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتا وکي. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکي، د دغو کودتاو نتیجه چې وسو ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتا وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
نو بالکل هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه باید سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گون، لکه دی پرچم دی گون، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوي سنا دا سیاسی مفکوره نور ترخاور لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده،